دوه بجې دي زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د همدې خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو د پیل خبر ورکوي. یوناما په کابل کې پرونی 14 نو غندله او د جنوبی او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې یوه چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلې دي. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې ده. د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو کې پرونی حمله د کورنۍ چارو وزارت د ویان قاری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نورې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس راپور لمخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 2 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جماعت مخې ته په چاودنه کې دخیلې بللې، خو په خپله داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل
یقیناً دا یو لانجه ده. که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده. موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت یې هم د ده په وینا ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وویل د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپېژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څنګه پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. WHO د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نسناستې پیښې زیاتې شوي دي. د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یه پڅه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو د ستر ګواښ یادونه یې کړې. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیايي وضعیت د څېړنې لپاره کابل ته تللی و. ازادي راډیو خبرونه اوري. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیره اونۍ د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته، په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه واکمن ګوند او ائتلافي متحد یې دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکینی صدر اعظم یوشیهیدی سوگا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشیدا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې لوی بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن دوشنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ